دولس بجې شپې قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مار کله کو دا زموږ غرمنۍ خبرونه ده. د جمعې پر ورځ موږ عموما په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې لاغې په مخکې خبرونه ته دا افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی او بلجیم ویلی دی چې له فرانسې سره توافق کړی څو په پاریس کې د بریدونو اصلي طرح ور وسپاري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان سره په ګډه د تروریزم په وړاندې په مبارزه ټینګار کړی. صلاح الدین ربانی پرون د پاکستان د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې وویل چې افغانستان او پاکستان امنیت له یو بل سره تړلی او باید د ټینګښت لپاره یې دواړه هیوادونه په شریکه کار وکړي.
امروز نیز از ما به عنوان دو کشور برادر و همسایه همین
خغل ربانی وای نن هم لمغ څخه د دوو غونډیو او دوست هیوادونو په توګه داته مده چی د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او د ګډو خطرونو د دفاع لپاره شریک مبارزه وکړو. خغل ربانی هم دا رازول ک افغانستان لکم ګواخ او خطر سر مخ شي پاکستان هم تریسیان منیږي. په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار وکړ چې په افغانستان کې سوله په سیمه کې د سولې دراتلو په معنا دولت تروریزم سره مبارزه ګډ همکاري ته اړتیا لري. پاکستان هغه پلان لغوه کړ چې مخکې شمنه کړې وه په اپریل کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ور وغواړي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویان امجد بټي اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وویل چې دوی به بیا هم د افغانستان د کرکټ بورډ له چارواکو سره پر دې موضوع خبري وکړي خو د وس لپاره په پاکستان کې د امنیتي خراب وضعیت له امله د غلوبي نشي ترسره کیدلی. د پاکستان کرکټ بورډ مخکې ویلي چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به په لاهور او کراچي کې د درې ورځنیو او د پاکستان لالف ټیم سره د یوې څلور ورځنۍ لوبې لپاره ور وغواړي. لازادي رډیونه خبرونه اوري. بلجیمی چارواکو پریکړه کړې ده چې د پاریس د بریدونو پر پلانولو کې مهم مشکوک صلاح عبدالسلام فرانسې ته ور وسپاري. دا بریدونه د 2015 کال د نومبر په 13 نیټه شوي وو. د بلجیم لوی څارنوالۍ نن په یوې اعلامیه کې ویلي د دې سپارنې اجازه ورکړل شوې ده. شپږویشت کلن صلاح عبدالسلام له دې بریدونو څخه څلور میاشتې وروسته د مارچ د میاشتې په 13 نیټه بروکسل ته نږدې نیول شوی وو. د پاریس په دې بریدونو کې 130 کسان وژل شوي وو. د صلاح عبدالسلام مدافع وکیل ویلی عبدالسلام غواړي په سیولونو کې له فرانسوي چارواکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د عدلیې وزارت ویلي که چیرې کوم استثنایي شرایط رامنځته نه شي نو دا مشکوک کس به ورته په 10 ورځو کې وسپارل شي. بلجیمي سیولونکي لا هم دا فرصت لري چې له صلاح عبدالسلام څخه پښتنې ګروېګلې وکړي. د بلجیم چارواکي وایي عبدالسلام له هغه درې بریدګرو سره چې په وروستیو کې په بلجیم کې البته د بلجیم په مرکز بروکسل کې بریدونه وکړل حداقل له دوو سره یې اړیکې او تماسونه لرل. په ترکیه کې حکومتي چارواکي وایي چې په کوردمیشت ښار د یاربکر کې 14 وو پولیس وژلي او تر 30 ډیر نور یې ټپیان کړي دي. د دوغان په نوم شخصي خبري اژانس په یو رپورټ کې ویلي دي چې موټر بمی چاودنه پرون په هغه غاډې چې وی موټری بمی چاودنه پرون هغه غاډې په نخه کړ شي پولیس انتقالول. د یاربکر تل د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی او حکومتي لوري د شخړو او جګړو مرکز دی. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د کوردانو د خودمختاري لپاره وسلواله مبارزه کوي چې تیر کال د یو اوربن له ماتېدو سره دا هڅې له سره پیل کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاینمایر تیره ورځ د قرغستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایب سره په دواړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. شتاینمایر د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان بهلنی مشر دی. د قرغیزستان د ولسمشرۍ د رسنیو دفتر خبر ورکړی چې په دې لیدنه کتنه کې په قرغیزستان کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري د ډیموکراتیکو موسسو د پیاوړتیا پر مسلې غور وشو. له بشکک څخه د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته ځي او له ده سره د منځنۍ اسیا درې ورځنی سفر پای ته رسیږي. شتاینمایر دا سفر د مارچ په دیرشمه له ازبکستان پیل کړ او تر دې سفر مخکې ویلي وو چې لا توریزم سره مبارزه، سیمه ایز همکاري او اقتصادي اړیکې به د سفر د اجنډا په سر کې وي. په فراه ولایت کې په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې لپاره یو نوی مرکز جوړ شوی. دوستانو، په تیروتنې سره دا یو کورنۍ خبر دی. زموږ په نورو خپرونو کې به یې واورئ. بیرته د سیمه او نړۍ خبرونو ته راګرځو. عراقي الاصله برتانوي انجینر زها حدید د 15 کلونو په عمر وفات شو. زها حدید د میامی په روغتون کې تیر ورځ د زړه د درېدو له امله ساه ورکړه. دا خبرونه. دوستانو، په خبرونو کې د شوې تیروتنې له کبله زما معذرت ومنئ. مخکې له دې نه چې د ازادۍ رادیوي مجله درته وړاندې کړو، د دې خپرونې یو رپورټ راخلو. هغه دا ده چې په فراه ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. دغلته یوه تاریخي کلا ده چې د نشه یي موادو روږدي کسان په دغه کلا کې راټول شوي دي او چارواکي وایي چې د دوی د درملنې لپاره په سیمه کې یو نوی مرکز هم جوړ کړی. لاړ به شو فراه ته. زموږ د خبریال احمد شاه فطرت ریپورټ به واورو. دا ریپورټ د نشه یي موادو د یو معتاد په څرګندونو پیلېږي. ورپسې د ازادۍ رادیو مجله له یاده مباسي.
دلته د فراه د ښار په منځ کې د فریدون تاریخي کلا چې په څمڅو کې روږدې او معتاده کسان ښکاره چې د مختلفو توکو د استعمال په حال کې دي. د دوی په سترو کې لومړی پښیماني ښکاري او وایي چې د بدې ورځې له امله دلته په غار او څمڅو کې ژوند کوي، ځکه یې نه څوک کور ته پرېږدي او نه هم اړوند چارواکي ورته د درملنې او تداوی زمینه برابروي. دوی وایي چې سمه ده وړاندې دوه تنه په دې څمڅو کې د سړې هوا له امله سه هم ورکړې ده. کسان په دې کلا کې په سوونو روړ دي کسان موجود دي. خوړن چارواکي بیا وایي چې د وروستیو سرشمیرو له مخې په فراه ولایت کې کابو 15,000 روړ دي کسان موجود دي. د فراه ولایت عام روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وایي د شمیرو له مخې تر 15,000 زیات کسان په فراه ولایت کې روړ دي، خو دوی یوازې د کابو 3 تنو لپاره په هرې میاشت کې د درملنې امکانات په لاس کې لري. د فراه ولایت عام روغتیا ریاست د رئیس په خبره د معتادینو د درملنې په نوي مرکز سره چې اوس جوړ شوی ډېر په هرې میاشت کې د 15,000 روږدو کسانو درملنې زمینه برابره شي.
نظر به احصایه تخمینی که موجود است بین 45,000 تا 50,000 معتاد فعلا درمانند.
دغه شمیرو له مخې چې موجود دي 30,000 تر 15,000 روږدو کسان په فراه ولایت کې موجود دي. موږ اوس په فراه ولایت کې 115 بستره د روږدو کسانو د داوی لپاره لرو، خو ډېر به یو نوی ودانۍ چې د روږدو کسانو لپاره جوړه شوې پرانستل شي، چې په پرانستلو سره به 50 بستره نور هم د درملنې لپاره زیات شي. په فراه ولایت کې د روږدو کسانو د زیاتوالي لاملونه په دغه ولایت کې د کوکنارو کرل او همداشان د ایران هیواد سره نږدې والی بلل کېږي. اړوند کارپوهان په دې برخه کې د رسنیو او دیني عالمانو رول عمده او مهم بولي، تر څو د روږدوالي د پراختیا او ودې په وړاندې تبلیغ وکړي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
زموږ غږله ازادي راډیو ناوري. دوستانو، اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي راډیو مجله درته وړاندې کړو، پام وکړئ لویدیځو مطبوعاتو ته کتنې ته چې ملالۍ بشیر کړي.
د افغان پناه غوښتونکو بحران د یو شمیر نړیوالو رسنیو توجه جلب کړې ده. انټرنیټي خپرونې ای بی سی آنلاین په خپله وروستۍ ګڼه کې د اروپایي اتحادیې د هغه پلان په اړه لیکلي چې له مخې به یې 80,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ولېږل سي. د خبرونې په وینا زرګونه افغانان چې غوښتل یې په اروپا کې ځای پر ځای سي، له یوه ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي. افغان حکومت د دې پناه غوښتونکو د بیرته راستنولو مخالفت کوي او وایي چې د دوی امنیت نسي تضمین کولی. ای بی سی آنلاین د افغانستان د پناه غوښتونکو او کډوالو چارو د وزیر حفیظ احمد میاخیل له خولې لیکلي چې یو ځای دومره ډیرو خلکو ته د سرپناه او ژوند کولو زمینه نسي برابرولی. د ښاغلي میاخیل په وینا افغان حکومت د افغانانو د اجباري ایستلو مخالفت کوي ځکه چې په هیواد کې وضعیت مناسب نه دی. د ای بی سی آنلاین د مقالې په وینا په تیرو 12 میاشتو کې طالبان هغو سیمو ته رسېدلي چې مخکې امنیت د نړیوالو ځواکونو لخوا خوندي وو او ناامني د دې لامل سوې چې شاوخوا 2.5 لک افغانان له هیواده ووځي. خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال مارک باودن له خولې لیکي افغانستان له هغو هیوادونو څخه دی چې د شخصیو ماینونو د چاودنو له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ملکیانو ته اوښتي دي. د ښاغلي باودن په وینا پر دې سربیره چې افغانان له بحران سره مخامخ دي، د سوریې بحران ورباندې سیوری غوړولی. ای بی سی آنلاین لیکي چې د افغانستان اقتصاد اوس مهال اویا پسل کې پر بهرنیو مرستو ولاړ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي د مرستیال په وینا په داسې حال کې د 80,000 پناه غوښتونکو د ستونزې حل اسانه کار نه دی. نیویورک ټایمز په افغانستان کې د یو کس په شخصي هڅو جوړ شوي کتابتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د مقالې په وینا له هغو څخه یو کتابتون د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په یوه خونه کې دی چې شاوخوا 1400 کتابونه لري. مقاله لیکي چې پنجوایي ولسوالۍ له هغو ځایو څخه ده چې پکښې په 1990 لسیزه کې طالبان راپورته سول او د جګړې پر مهال دغه ولسوالۍ له ناورین سره مخامخ سوه. مقالې د یو شمېر زده کوونکو نومونه لیکلي چې له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کوي. د نیویورک ټایمز د مقالې په وینا دغه کتابتونونه د متي الله ویسا په نامه یوه کس جوړ کړي دي. مقاله وایي چې د ښاغلي ویسا ادارې د ټولنیزو رسنیو له لارې د هیواد پر کچه د کتابونو ټولول پیل کړل او شاوخوا 20,000 کتابونه یې ټول کړل. دغه ادارې د کتابونو ډالۍ ورکوونکو ته پر ټولنیزو رسنیو مننه ویله او د هغه عکس یې خپراوه. د دغو کتابونو په واسطه په یو شمېر ولایتونو کې 8 کتابتونونه جوړ شوي چې پکښې هلمند، کندهار، خوست، کونړ او وردګ شامل دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر دیدار اپریدی سره زموږ د همکار زبی الله مومن مرکه اوري. محمد هاشم ناصری خپل یو طنز راوړي. لنډ حکایت که وخت او نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د ونی فرنګي خبرونه راوړي.
د هرات والی لخوا 2 قلم تاریخي آثار فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د باختر اژانس د خبر لمخې د هرات والی محمد آصف رحیمی هغه 2 قلم تاریخي آثار چې د هرات ولایت د ملي امنیت مسؤلانو لخوا د دغه ولایت له بیلابیلو سیمو ترلاسه شوي وو ځایي فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل. په دغو لرغونو آثارو کې 3000 کلن د سرو زرو یو جام، خاورین او مسی لوښي، اوسپنیز دیګونه او تاریخي ډبرې شامل دي. هرات د والی په وینا قاچاقوړونکو غوښتل چې دغه تاریخي آثار له هیواده بهر ولیږدوي خو ونه توانیدل. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ مشر جاوید زرغام د سرو زرو لرغونی جام په اړه وایي چې ساره یې د هرات په موزیم کې نشته او د دغو آثارو 8 قلمه د غوریانو، تیموریانو او د صفویانو په دوره پورې تړلي دي. همدارس د فرهنګي مسؤلانو په خبره ټاکل شوې چې دغه آثار د هرات په ملي موزیم کې وساتل شي. یاد دی چې په دغو آثارو کې داسې آثار هم شته چې لرغونتوب یې له اسلام څخه مخکې دورو ته رسیږي. کابل ښاروالۍ د لوحو د اصلاح په هدف ناسته وکړه. تیر اونۍ د کابل ښاروالۍ او د ځینو اړوند ادارو چارواکي د هغو لوحو د سمون او بدلون په مقصد سره کېناستل چې د افغاني کلتور خلاف لیکل شوي دي. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ په دغه ناسته کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مشګان مصطفوي، د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د ریاست مسؤلانو او د تاجرانو د ټولنې غړو پکې برخه درلوده، پر دې بحث وشو چې د لوحو، اعلانونو اعلانونو، تابلوګانو او د خبرپانو متن باید د هیواد په رسمي ژبو واضح ولیکل شي او د خارجي ژبو له کارولو پکې ډډه وشي. همداراز اغلی مشګان مصطفوي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت، ښاروالۍ او د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د رنګ، اندازې، ډیزاین او د محتوا له پلوه د لوحو د سمون لپاره ژر تر ژره یوه تګلاره جوړه کړي. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې په ښار کې د غیر معیاري لوحو موجودیت د ښار د وضعیت د خرابوالي او بدرنګۍ سبب ګرځېدلی دی. بندي شاعران دې راخوشي کړی شي. د قلم نړیوالې ټولنې یا پین انټرنیشنل د قزاقستاني شاعر هارون اتابیک په شمول د نړۍ په کچه د بندي شاعرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د قلم نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو پلاویانو او د نړۍ په کچه د شاعرانو له ټولنو غوښتي چې د قزاقستان له حکومته د اتابیک د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. په ورته غوښتنلیکونو کې د اریتریایي شاعر مانویل اسرت، د چینایي شاعر لویکشی او په سعودي عربستان کې د پیدا شوی فلسطینی شاعر اشرف فیاض له زندانه د آزادېدو غوښتنه شوې. پر قزاقستاني درشپته کلن اتابیک په هغو مظاهرو کې د لاس لرلو تور دی چې یو پولیس پکې ووژل شو او له امله یې دی په 2001 کال کې په 14 کلن بند محکوم شو. هغه دغه تور سیاسي انګیزه بللې. حکومت یې په 2012 کال کې هغه ته وړاندیز کړی و چې کچېرې دی پر ده پورې شوی تور ومني نو وبه بخل شي، خو اتابیک دغه وړاندیز رد کړی و.
د ختیځ سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړ. دې جشن ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام استولی و. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې زنیته د پاملرنې لپاره ګټور دی.
دغه جشن او د تورته جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله دا ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پر راټولونه کې د څېړنیزو رسالو، مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره مخ مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د ستونزو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وایي د دې جشن نه یې موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پرتو ستونزو مخنیوی دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مترې داده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. لخه مرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود و چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې خسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعاتو کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
Thank you.
د نوی کال په لومړۍ ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څیړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانی په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. د فرهنګ د ډګر د مخکښانو په دې کتار کې د ازادي راډیو تعلیمي څانګې د دری برخې ایډیټور ښاغلی فیض الله قرداش هم شامل و. له دوی سره مې په دې باره کې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. قرداش صاحب، د نوروز په اوله ورځ باندې د افغانستان ولسمشر تاسو ته د علامه سید جمال الدین افغان نښان درکړی دی، تاسو ته ډېر زیات مبارکي. په دې وروستو کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت او خپل مشرتابه د دولت د فرهنګیانو هڅونې ته، د فرهنګیانو تشویق ته دې ته توجه کړې ده. ستاسو په نظر دا اقدام څنګه دی؟ څونه اغېزمن بولئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مننه ستاسو نه چې ما ته بلنه ورکړه چې تاسو سره خبرې وکړم. لومړی خود افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه مننه وکم چې دا لطف کړی دی زمون کمترین فرهنګي فعالیت د رادیو آزادی د فرهنګي پروګرامونو په چوکات کې رادیوي مجله یا مجلې فرهنګي آزادی په لیکلو او نشرولو کې ډیر غټ ارزښ ورکړی دی، او د علامه سید جمال الدین افغان عالی نشان ما ته منظور سو.
مبارک دی کرداشت.
مننه. زما پان هر دولت او حکومت بیل دی چې د خپل هیواد د اتباعو په فرهنګ، ادبیات او کلتوري برخې ته پام ونه کی بل چاره نه لري. په دې معنا د هر هیواد اساسي او بنیادی کارونه د تیرو خلکو له تجربو او د هغوی د کلینې نه سرچینه اخلي. او دوامه مسله دا چې د فرهنګ او فرهنګیانو پالنه او قدر کول دوی هڅوي چې خپل مکلفیت او وجایبو ته زیات متوجه شي. ماته ډیر ویل ځای دی چې د خپل استادانو او ډیر تجربو خاوندانو سره یو ځای دغه مکافات ته لایق ګڼل سم، او هیله لرم چې دا لالی هر کال د دغه نه هم زیات په پراخه پیمانه دغه فرهنګیان، شاعران او لیکوالانو چې تر یو حد د یادونو وتلی او یا امکانات د نشتوالي په خاطر د هغوی یادونه نشو، په راتلونکي کې انشاءالله دا نقیصه هم تر یو حد رفع کیږي. زه یو مسئله د یادونو ول غواړم، هغه دا دی چې دلته ځینو استادان دلته رابلل شوي وو، لکه استاد برزین مهر چې د فلج په ناروغي اخته و هغوی هم بلل شوي وو. دا مسله دا شایي چې اجتماعي عدالت په دې کار کې په پام کې وو.
ستاسو منظور دا ده چې د مختلفو ولایتونو شاعران، لیکوال او د فرهنګ د ډګر مخکښان را بلل شوي؟
دلته د مختلفو ولایتونو د مختلفو مدني او فرهنګي نهادونو بلل شوي وو، تنها و تنها دغه په کابل کې محدود نه و.
په دې ورستو کلونو کې تقریبا د نښانونو او د مډالونو برخې ته ډېره زیاته توجه سوې ده. خو داسې لیکوال هم لرو موږ چې هغوی آثار لري، ډېر څه یې لیکلي دي، اما د دوی دا وس نه لري چې آثار یې چاپ سي. که دغه برخې ته هم توجه وسي په راتلونکي کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار ښاغلی اسدالله غزنفر داسې یو پلان لري چې دا کار په ښه او مناسبه شکل ترسره شي. زه په هغه سړی داده یم او مطمئن یم چې دا کار د اجتماعي عدالت په پام کې نیولو سره همغسې چې سږ کال توجه سوی و د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو قدر سوی و، په نورو کالونو کې هم دا کارونه وشي. ستاسو سوال په ځواب کې داسې وایم چې دا کار دوی ویل چې په نظر کې دی، دغسې چې تاسو اشاره وکړه د بودیجي مشکلات دي، نورو مشکلاتونو او امنیتي مشکلات او نورو مشکلاتونو شته، اما دوی داسې وعده ورکړل چې جمهور رئیس هم دا وعده ورکړې و سو وری چې په فرهنګیانو توجه ډیر کیږي د هغوی آثارو په نشرولو کې او د کتابونو په چاپولو کې او نورو برخه کې.
قرداس په مجموع کې څومره کسانو مډالونه واخیستل؟
په مجموع کې 22 کسانو ته مډالونه ورکړل سو، مډال نه نشانونه ورکړل سو او نقدي مکافات هم ورسره وو. او هلته د نوروز په مناسبت یو هلته یو بلنه هم وو، یو مېلمستیا هم وو. ډېر قدر وشو د لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونو ډېر قدر وشو او دا کار زه هم امید کوم کې بیا هم تکرار سي.
ډېر زیاته مننه تاسو ته، بیا هم مبارکي او د آزادۍ رادیو ټولو همکارانو ته مبارکي.
ډېر مننه ستاسو نه.
رادیوي مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کیسو کراکتون کې په دې باور دي چې یوازې د کیسې موضوع یو کیسه نشي کامیابولای. د کیسې نثر، د کیسې تلوسه او د کیسې سکخت او وډنه د یوې کیسې په منلو کې نقش لري. علاوه دې په کیسه کې فرعي موضوعات باید داسې انتخاب شي چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي. وږمې رشیدي ته به غوږ شو او وابه ورو چې په دې نقل کې اصلي او فرعي موضوعات څنګه انتخاب شوي دي.
د زرینو ویختو جلی په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یوه لزانه ډیره وړوکې بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بوډۍ پاچا ته وویل، که دې دا کب کباب کړ او ودې خوړ، د ځمکې په مخ کې چې ګرځي او یا په اوبو کې خوري یا په هوا کې چې الوزي، د ټولو ژویو په ژبه به پوه شي. پاچا ډیر خوشحاله شو. بوډۍ ته یې د مارماهي د راوړلو په وجه ښه ډیر انعام ورکړ او خپل نوکر ته یې سمدستي د کب د کباب کولو وویل. نوکر چې ټوکرۍ اوچته کړه او د پخلنځي خواته روان شو، پاچا آواز ورباندې وکړ، ګوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې، ټوله به ماته راوړې او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کپ راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. ده داسې کپ په خوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دي پخوي او مزه دي نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه لستونې تېره شوه، په پخلنځي کې یو بوګنیدلی آواز واورید چې ویلې، یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې له یوه نیم غوماشي پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس له کوڅې څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله، تاسې چیرې ځئ، تاسې چیرې ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل، د ژرندګړي وربوشوته، د ژرندګړي وربوشوته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وی چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یې یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه راغیانه کې روان وو. د پاچا آس مخی ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل، وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډیر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل، زما په زړه باندې هم مستي اوړي، زړه می غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې ویریږم چې لزینه به خطا شي، ټوک ټوک بشي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل، څه غم یې کوې؟ مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خنده وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهي غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه، ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل، صاحب پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او اشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. له بلې خوا د آسونو خبرې ورته خطرناکې معلومې شوې. وړاندې تلو ته یې زړه ښه نه کړ. د آس مخه یې راوړوله، کور ته راستون شو. چې کور ته راستون شول، په نوکر یې امر وکړ، په پیاله کې شراب راته واچوه، خو که دې پیاله پوره ډکه نه کړه یا دې دومره پکې واچول چې ترې توی شي، سر دې غوڅوم. جورج سوره یې راوچته کړه، پیاله یې ورته ونیوله چې په احتیاط یې ډکه کړي. دغه وخت یې له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یوه په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي، دا ما راوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي، د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولي ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه، خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه، تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو میرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړم. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیچ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تک ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې وراچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوکي وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خولو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل، مېږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پردی په اور کې سوزو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوزي. جورج سمدستي له آسره کوز شو، بوټي یې خواره کړل، اور یې وواژه. مېږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای د یوې هسکې څېړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویلې، موږ وږي یو، خو مور و پلار مو نشته چې مړه مو کړي، موږ له لوږې مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل، که څه مشکل در پیښ شو، موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی و، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل، کپ زما په جال کې نیول شوی دی. او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای، د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپ رسیدو. جورج ورته وویل، کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړي وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشحاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشی کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه، یو څه مخکې سر له اوبو را حس کړ. جورج ته وویل، که دې هر وخت په کار وم، ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل، ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهېږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د بل اوري ماڼۍ د پاچا لور ده، چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي، چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړی ورشي موږ به دی په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډیر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا 12 لونې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل، زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه، دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلیږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی، پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانیه د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خوري وری دي. ته به لاړ شي، دا مرغلری به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړي. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سره سا یې ویسته، په زړه کې ورتیر شول، کاشکې هغه میږي راسره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل، امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل، هغوی په یوه ساعت کې مرغلري راغونډې کړې. او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. ده د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ، ما یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلې او جورج ته یې وویل، د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل، زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله. هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر راوچت کړی دی. ورته وایي، څه غواړې؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه، زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل، که غواړی چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي، نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل، که هغه کم کې کارغان دلی وای، ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاغ کاغ شو. ور وی کتل، کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وخت کې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وې. جورج اوبه راواخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکې جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکې وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکې ته وروشیندلې. جولاګکې د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده. له جاله یې ځان راوایست، والوت او جورج ته وبونګېد، د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج بلوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل، په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا یې جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره 12 ښکلې پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل، د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې در سره بوزي او که دې ونه پېژندله جلی نه درکوه. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چپه چپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کوم نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چپتیا ماته کړه. غوماشه د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته ویې ویل: را پاڅه، د میز چار چاپیره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا هماغه غوماشی و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشی ورته وویل: دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، همدا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې همدا ده. جورج نه و تیروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرین ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرین ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو، مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل: ما نیت کړی و چې د سر غړونې په جزا کې به دي په کارخانو باندې خورم چې عذاب کوشه شي، خو اوس چې دی د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دی دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله، د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمی توب آرزو یې وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختم کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا له ژوندي کېدو نه هیلي شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. له ډېرو مشورو وروسته یې جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدی په پیښور کې اوسي. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح الله مومند له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما رادیو به اورېدلی او دغه شاعرانو شاعری مهری مینه کوله، خو ریډیو مې اورېدل او دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوه. ښه کلامونه مې اورېدل، موسیقي. بیا موبایلي نیټونه هغه د نور شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعری میدان د خپل هم راغلو، ما دیدار ادبي نیټ چلول او د په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شانخورې څنګه کتاب دی اولنی همې چې چاپ کړو نو خلکو خوښ کړو او دا غینه پس زما کوشش شو چې دویم کتاب هم چاپ کما. هغه لالونه ملغلره هغه هم خلق خوخ کو اوس مې دریم کتاب روان کړی سپرلس پر د خیالونه. نو ان شاء الله دا به هم ډیر زر نږدې ورځې کې چاپ کې که خیر.
تاسو ولې چې تاسو د کتابونو د درې وړ کتابونو چاپ شوې دي د بازار کې تو تر کله شوې مینوال خوخ کړی دي د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا دریم چاپیږي دوه چاپ شوې دي په دې کې د کوم شاعرانو انتخاب دی؟ عموما مونږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغه کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک مونږ ګورو چې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي هغه راوخ لیاغینا کتاب جوړ کیو بازار ته وړاندې کی. نو ستاپ دی انتخابونو کې زنګړتیا څه ده چې دا خلک خوخی او دا دریم کتاب هم چاپیږي؟
اولنی کتاب خو چې دی خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار ادبی نیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړی چې یاره زنانو ته پکې هم موقعه ورکړو، او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 سیدی دا پکې زنانه شاعرانی دي. او بل دی تم نه دي کتلې چې یاره دا زلمی دی یا 800 دی بچی دا هر چا ښه غزل مونږ ته په لاس راغلی، بس هغهم پکې راټول کړي دي راغونډ کړي دي.
تاسو ولې دی کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده، آیا تاسو چې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو، آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته د کتاب د هرکلی په اړه یا د کتاب په اړه داسې مشورې درغلې یا داسې ریسپانس درغلې سه فیډبیک راغی چې دا کتاب ډیر ښه او دا لړۍ باید جاری وساتل شي؟
بالکل جی، هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلری هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو، لکه ډیر زیات کاپي زنانو په کې وړل خخ کلامونه پکې.
دیدار صاحب، تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډیر ښه شعر وایي، نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپې، ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینوالو ته او یاستا د شعر مینوالو ته وړاندې کړئ؟
نو فلحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق، او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې همدغه شاعرانو نه څه زده کړو، او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه، نو خپل مې څه دغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کړم. مخکې به هم دغه د انتخابونو سلسله جاری و، خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې یاره اوس معیار ته ورسېد یا مونږ څه وکړل بیا وینشو.
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی ځوانې پښتو ژبې ته اوس شاعری میدان ته راوتئ، نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثر، نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه؟ دغه انتخابونه تا چاپ کړي دي، دغه انتخابونه کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی، څه وجه ده؟
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه، خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق، نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وي هر څوک خشیر لکی، بس هغه زما د انتخاب شعر دی، هغه زما د خوښي شعر دی.
ستا په انتخاب کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات دي، د دې څه وجه ده؟ آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات خوښېږي غزلې؟
نو زه خو خپله هم د لنډ بهر غزل لیکم، دا خو تاسو ته هم پته وي، او د لنډ بهر چې د بل چا مې هغه هم خوښوم، نو بس دغه وجه ده.
نو که په دې اخره کې راته د خپل یو غزل چې لنډ بهر یې هغه راته واورئ، نو
دغه غزل دی چې بس ځواني د کنه یاره، بس ځواني د کنه یاره، دا خانی د کنه یاره، دا چې ورکه مسافر یم غریبی د کنه یاره، او ستا خوږی خوږی خبرې، ستا خوږی خوږی خبرې موسیقي د کنه یاره، ستا د حسن ذکر واه واه، ستا د حسن ذکر واه واه، شاعری د کنه یاره، او رازی هر څنګه وختونه، رازی هر څنګه وختونه، زندگی د کنه یاره، بے لتا نه زندگی می تاوانی د کنه یاره، دیدار نه کیږي دا زکه، دیدار نه کیږي دا زکه، جدائی د کنه یاره.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
تنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې اوږدې تنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی. د دې کیسې مرکزی کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته سرخوږی پیښ کړی. دا اوږده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو. اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت.
دا شی لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري. په نور نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي، څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي. زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست. د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري. زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي، خو په ساینسي معلوماتو کې د مور شیدې شي. د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغوني دي. ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړې ده. هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي، د چپټر ورکې هم د لرغونپوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي. ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولې وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستې وي. که په یو لاس کې یې ونیسي، ورک یې له ډېر لرغونتوبه څاڅي. نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخیره یې چپټر وچلیږي، ډېر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي، د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي. خدای دې پزل کوي د سپینګیرو په پله پل نږدي. اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوې چې داسې نوي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي. او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي، داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي، د پلار او نیکه لاره خوشې کړي، بیړۍ کول، کیتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاته کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي، او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو ترڅنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم، اوس په تصویر کې زندګي نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې اومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، د سترګو تورا د وطن ګلابا، د سترګو تورا د وطن ګلابا، د ور پلونو د گلشن گلابا، د جهان کلی دل کے شاد نظر یارا، دستر کو تو رات رسا یارا، پخندا سے یا پخندا سے زما دزڑ دبن بلبلا نغمہ کر یارا، سما تزڑ دبن بلبلا نغمہ کر یارا، دستر کو تو رات زڑ سر یارا، پخند سے یا پخند سے نر دبن تو تی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، پجن میانا لے بنی جانانا خیال دشتوں میں گل گل کا ستم کر یارا دستر گتورا دسا ریارا پخندہ سے یہ پخندہ سے سمات زڑ دبن بلبلا نغم گر یارا سمات زڑ دبن بلبلا نغم گر یارا دستر گتورا دزرسا ریارا پخنداؤ سے جن پا مخدا بہارونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے دغرونو غاڑے تسندونو چپے تدواؤ میانو ارمانونو چپے تکمل بغواڑی دا ارمان دا غسندر یارا دستر گتورا دا ترسار یارا پخنداؤ سے
شیبه پا شیبه دا ورزی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه دا سهار لوو دا ماشام تروو لازادی رادیو ووری
یاد افسانہ کے اثر نہ یادت آتوا افسانہ کے اثر نہ پتر خوب کے بوئی دگا سر نشتا پتر خوب کے بوئی دگا سر نشتا ساکنندے پیالا کے مستی واقع ہستی.